ډیره زیاتمننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو، په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. راکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وګوري. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو په ولسوالۍ کې د اوسیدونکو د وژنو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي دي. او نن د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران یو فوق العاده غونډه کوي چې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې پکې وکړي. افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. د قزاقستان د حکومت د رسنیو مسول دورین ابیف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره وویني. ویل کېږي چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو مشران درې قراردادونه لاسلیک کړي چې پکې د اداري فساد سره د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همدارز له قزاقستان څخه د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ځایي وخت ماسپخین پر 5 بجې په استانه ښار کې د نظربایف په پانتون کې د اسیا د پرمختیایي هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو، کرنې او مالدارۍ، اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، د ولسمشر اقتصادي سلاحکار، د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او یو شمېر نور افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 9 میلیونه پونډ مرسته کوي. په کابل کې د برتانیا سفیر د مالی مرستې وبخې. په کابل کې د برتانیا سفیر کارین پیرز ویل د مالی مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. په ژواک خبري اژانس وایي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او د افغانستان د پوهنې د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټ په وینا، هیواد په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پرمختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او ژمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د برتانیا د مالی مرستې لپاره د مالی مرستې نه په مننې وویل. تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ نامنې او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې مهمې ستونزې دي. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس د عملیات له هغې وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه د درو کسانو لخوا د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی وژل شوی. د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس وو. خبر پاڼه زیاتوي چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وژل کېدو د عاملونو د نیولو په مقصد عملیات دوام لري. او په بغلان کې د پوهنتون د لیلې لپاره 520 بسترېزي دوه ودانۍ پرانستل شوې. دواړه ودانۍ چې درې پوړه لري د جرمني په مالي مرسته جوړ شوې. د بغلان پوهنتون علمي مرستیال او سرپرست سید احمد جاوید موسوي وایي د دې لیلې په پرانستلو سره مسافرو محصلینو ته زیاتې اسانتیاوي رامنځته کیږي.
عمارتهایي که ما د اختیار داریم، هر عمارت 32 اتاق داره.
د وای دغه دوه ودانۍ چې مختار سپارل شوی، هر یوې 2 خونې لري چې په مجموعي توګه 512 محصلینو د ځایولو وړتیا لري. د ودانۍ لپاره مالی مرسته د جرمني حکومت د جی آی زد ادارې لخوا شوې ده چې شاوخوا 450 افغانۍ پرې لګښ راغلي. لدې مخکې د بغلان پوهنتون لیلي معیاري ودانۍ نه لرله او په دې برخه کې د نور ولایتونو محصلان له ستونزو سره مخ وو. ټاکل شوی دا د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یو فوق العاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازنیو ویل په نننۍ غونډه کې به د تروریزم ماتولو غوښتنه وکړي. د وای اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ په خپله جوړه کړي. باید هر څه وکړو چې تروریزم ته ماتې ورکړو. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې له ځان سره وړم. په پاریس کې د همغږو تروریستي حملو وروسته چې پکې 190 کسان ووژل شول، په فرانسه کې د درو میاشتو لپاره د بیړني حالت د تمدیدولو په اړه د دې هیواد په ولسي جرګه کې پرون خبرې وشوې. په غونډه کې طرحه تصویب شوه او ټاکل شوې چې د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي، په چټکۍ سره به په فرانسه کې د 3 میاشتو لپاره اضطراري وضعیت اعلان شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سختدریزو لخوا د چین او ناروې د دوو وګړو وژل کېدل غندلي او دا یو وحشیانه هڅه بللې. اسلامي دولت سختري زیړلې د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوه چینایي او نارویجی یرغمل شوي کسان یې وژلې. تر اوسه څرګندنده چې دا دوه کسان څه وخت وژل شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبرپاڼه کې راغلي دا جنایت د داعش ډلې بېرحمي څرګندوي چې د زرګونو جنایتونو مسؤول ده او د هر ډول طبقو او ډلو له خلکو سره یې بد چلند کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا همداراز غوښتنه کړې څو چې د دې جنایت مسؤولین عدالت ته وړاندې نه شي داعش هم ماتې نه شي خوړلی. اخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یوې روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې. میرمن کلینټن د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلومات باید زیات شي څو په منځني ختیځ کې د امریکا پالیسي پیاوړې شي.
We should pursue a comprehensive counter-terrorism strategy.
Clinton Wade al-Arabi wa dunghtan ukra tourism da matawul la para baid ziyat hat si wukli mug da way mug la tourism sar da mubarize la para baid yo jami strategy walaru haga sa che da daish prorandi z mug mamuriyat da ghi prakh mubarize da na da ifrati jihad prorandi che tar har dalil wede پلیکری خال قاعده وی داعش یو کوبله کوم شبکه هیلری کلینټن همدار از غوښتنه وکړه چې امریکا باید د سوریه هوایی حریم د پرواز لپاره منع اعلان کړي. بلخوا په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې په دوه جلا حملو کې 15 کسان وژل شوی. دا ریپورټونه مخې لمړی حمله د پنځشنبه په ورځ وشوه. په تل ابیب کې دوه کسان د یو فلسطینی حمله کوونکي لخوا په چاقو وهل شول. دوهمه حمله په لویدیځ غاړه کې وشوه چې پکې ډیری يهودان اوسي. د اسرائیل پولیس وایي یو فلسطینی حمله کوونکي له موټر ډز پیل کړ او وروسته یې موټر په لارویانو تیر کړ چې په پایله کې یو امریکایي یو فلسطینی او یو اسرائیلي وژل شول. د سرچینو په وینا ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل پولیس وایي دوهم حمله کوونکي ونیول شو. په دې اړه پلاتینې ځینې اخوا شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي پینګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوی پر پوځي پوله د کار په سطحه د خبرو وړاندیز کړی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د حکومت هغه کمیټي چې د جنوبي کوریا سره اړیکې تنظیموي سیول ته د دې خبرو لپاره وړاندیز استولی چې د نومبر په 16 نیټه به د اوربن په سرحدي کلي پانمینیوم کې وشي. د فرانسې خبري اژانس د جنوبي کوریا د یووالي د وزارت له قوله وایي چې پر دې وړاندیز غور کوي. دا بل اګست وروسته چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پولې په دواړو غاړو به د تاوتریخوالي راکمولو پسې په لوړه سطحه خبرې پیلوي. لومړی زلوی چې په حکومتي کچه د دواړو هیوادونو چارواکي خپلو کې کینی. دا و خبرو. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. و بروچی افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدیام خبرو وچی د افغانستان د متشبث خوځو او شمیر شرکتونو خزینه مسولینو د متشبث خوځو نړیواله ورځ لمانځله. د کار او تفصیل ګونچ خپل ځان د افغان حکومت په وړاندې اپوزیسون بولی. د ملي وحدت د حکومت په کارونو انتقاد کړي او د حکومت په جوړښت او پروګرامونو کې د بدلون غوښتنه کړي. د مدني ټولنې یو فعال راز محمد د لیلی د امریکا یو معتبر جایزه ترلاسه کړې. په دې اړه ریپورت لرو. لدی به مو خبر کوچی د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي که د ولسمشر حقوقي سلاکار کړنې غیر قانوني ثابت شي عبدالعلي محمدي باید عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. د بلوچستان د بولان او شاوخوا سیمو میرمنو په کوټه کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاکستان امنیتي ځواکونو دوې اونۍ مخکې د عملیات په وخت کې له کورونو د نارینه وو په شمول شاوخوا 10 ښځې او ماشومان له ځانه سره بیولي. په دې اړه ریپورت لرو. د فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې داعش پر ضد په مبارزه کې هر ممکن اقدام وکړي. دا مسله هم تیر یو کلی زرغونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په روان یو ساعت خبرونه کې. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. دوستانو اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو او هغه هم قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه دی. افغان ولسمشر نن د قزاقستان له چارواکو سره ګوري. ټاکل شوی ده چې د قزاقستان له مشرانو سره د ولسمشر د غونډې په اجنډا کې به د اقتصادي ودې په اړه همکارۍ له اداري فساد سره مبارزه او د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو ټکي شامل وي. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د افغانستان د کابینې یو شمیر غړي او یو شمیر سلاکاران ملګري دي. ملالۍ بشیر په اړه ریپورت لري.
ټاکل سوی ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هېواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمینې استانه ته ولاړ. ولسمشر غني د دوو ورځو لپاره دغه هېواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو پانګه اچونکو او محصلینو سره وبیني. ښاغلی غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبری اژانس ته وویل چې دوی به قزاق پانګه اچونکي وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ټاکل سوی د دوی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له تر ټولو بډایه هیوادونو څخه یو دی او پراخې زیرمې او ښه حاصلات لرونکي مځکې لري. ولسمشر غني د قزاقستان له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې له قزاق مشرانو سره به د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو او واردولو په اړه هم خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي کچه همکاري څرګندې نه وي، خو ویل کېږي ولسمشر غني به له خپل قزاق سیال سره د امنیتي ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره له منځه تللی سي. ښاغلی غني په دې باور دی چې بهرني سختریزې په ځانګړې توګه هغه چې د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه دي له افغانستان سره ستونزه نه لري او د دوی اصلي ستونزه له خپلو هیوادونو سره ده. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو د کرنې او مالداری د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمېر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي. د یو شمېر څېړونکو په وینا دا سفر د افغانستان لپاره مهم دی ځکه چې د اقتصادي همکارۍ قراردادونه به له یوه بډایه هېواد سره چې طبیعي زیرمې لري لاسلیک سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کار او توسعه په نوم یو ګوند چې خپل ځان د حکومت په وړاندې اپوزیسون بولي د ملي وحدت د حکومت په کارونو انتقاد کړی او د حکومت په جوړښت او پروګرامونو کې د بدلون غوښتنه کړې. د ولسي جرګې غړی عبداللطیف پدرام چې د یاد اپوزیسون په استازیتوب یې پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کولې ویل د افغان حکومت پر مشرانو انتقاد وکړ او ویل حکومت د خپلو ژمنو خلاف عمل کړی او په هیواد کې ستونزې زیاتې کړي. سید کمال شارف په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغان حکومت په وړاندې د اپوزیسون په نوم ډله د یو لړ نورو انتقادونو ترڅنګ وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په هیواد کې د امنیت په ټینګښت او د سیاسي او اقتصادي ثبات په تامین کې پاتې راغلي او په خپلو کړو ژمنو یې عمل نه دی کړی. د ولسي جرګې غړي عبداللطیف درام چې د پنجشنبې په ورځ د حکومت په وړاندې د اپوزیسون له مخیب څخه خبرې کولې انتقاد وکړ چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې بیکاري، اداري فساد، د مخدره موادو په کښت او قاچاق او له هیواد څخه د ځوانانو په تشته کې زیاتوالی راغلی.
نه بس فاطمه زیدایی مطرح است، نه بس
د وای نه د بی وزلی د لمنځوړلو او نه هم د زده کړو او پالنې خبرې مطرح دي. خلک په خپل حال پرې شول، څو تنه د خلکو پر ځان او مال مسلط شول چې په نتیجه کې په دې ورستوي دوه درې میاشتو کې یو سل شپږ ویشت زره ځوانان له هیواد تېښتې ته مجبور شوي دي.
با 126,000 جوان افغانستانی
شاغلی فدرام د حکومت په جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې افغان ولسمشر ټول صلاحیتونه په خپل کنټرول کې نیولي او خلکو ته د تصمیم نیولو حق نه ورکوي. هغه وویل چې د هیواد له تجزیه سره سخت مخالف دی، خو غواړي چې افغانستان سو ایالات سي تر څو ټولو خلکو ته د تصمیم نیولو حق ورکړل سي. شاغلی فدرام وویل چې د په نظر د هیواد د روانو ستونزو یوازنی حل د فدرالي نظام رامنځته کول دي، خو ټینګار یې وکړ چې په هیواد کې د قومي فدرالي نظام طرفدار نه دی. دغه ناسته کې د کار او توسعې ګوند مشر ذوالفقار امید وویل چې په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د سولې راوستلو په برخه کې د حکومت هڅې حقیقي نه دي.
آخرین ردی پای ناامنی در غرب است.
دی وای د ناامنی ورسته پل په ار کې دی. د تورستان لپاره د ملمستونو او سیاسي پاسپورتونو شاهدان تاسو خپل یاست. تاسو د سولې د جالي پروسې لپاره د ډیرو سفرونو شاهدان یاست او دغه ارګ ناسي نړیوالو ته دا پیغام ورکوي چې طالب تورریست نه دی. و مو غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت مسولینو نظر له ځان سره ولرو، خو هغوی په دې اړه له هر ډول څرګندونو ډډه وکړه. خو تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو د دې سره سره چې په خپلو کارونو کې ځینې نیمګړتیاوې منلې، ټینګار یې کړی چې د اوسنۍ ستونزو د حل په برخه کې زیاتې هڅې کړي او نور به هم هڅه وکړي چې ټولې ستونزې حل کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي که د ولسمشر حقوقي سلاحکار کارونه غیر قانوني ثابت شي، عبدالعلي محمدي باید عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل شي. د عبدالعلي محمدي دنده وروسته له هغې وځنډېده چې د کابل بانک د یو پوروړي له زندان نه د راوتو او د یو قرارداد د لاسلیک کولو په اړه انتقادونه راپورته شول. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
د کابل بانک یو پوروړي خلیل الله فیروزی ته په کابل ښار کې د سمارټ سیټي په نوم د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ګڼ غبرګونونه راوپرول، تر دې چې جمهور رئیس د خپل حقوقي سلاحکار وظیفه وځنډوله. په داسې حال کې چې د ښار جوړونې وزارت وایي دغه تړون ته یې د جمهور رئیس د حقوقي سلاحکار په حکم زړخه کړی و، د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د اجراءاتو لپاره د سلاحکار حکم خپله جرم ګڼل کیږي. د دغې جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار هیڅ اجرایی صلاحیت نه لري او د هیواد د نافذه قوانینو لمخې یوازې کولای شي چې جمهور رئیس ته حقوقي مشورې ورکړي. ښاغلی احمد زای وایي چې که د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي دا کړنې ثابت شي، باید هغه د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
مشاور وزیر دنده صرف مشوره ده نه، اجرایي کارونه چې دی په چا باندې قومنده وکړي. نو چې دلته دومره اشتباهات دی وکړي نو له نورو نه به څه ګیله وي؟ که چیرې واقعا دغه جرمونه ټول په ده باندې ثابت شو، دی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي او د افغانستان نافذ قوانینو په چوکاټ کې به د خپل جرم سزا ویني.
په همدې ډول ښاغلی احمد زی وایي چې دوی ته د یوه داسې مکتوب کافي او مور رسیدلی چې د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي مالی وزارت ته هدایت کړی تر څو ټول وزارتونه د لګاز ګروپ سره کوم چې د خلیل الله فیروزی اړوند د ګاز تړونونه لاسلیک کړي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د عبدالعلي محمدي وظیفه د هغه تړون له امله ځنډېدلې چې ویل کېږي د کابل بانک د یو پوروړي خلیل الله فیروزی سره یې د یو ښارګوټي د جوړولو لپاره د ښار جوړونې وزارت ته مکتوبونه لیږلي دي. جمهور رئیس غني بیا وروسته دا تړون لغوه اعلان کړ او د دغې قضیې د لا څېړلو لپاره یو پلاوی په کار ګمارلی دی. د دغه پلاوی تر ټاکلو وروسته عبدالعلي محمدي ویلي په هغه مکتوب کې چې د ښار جوړونې وزارت ته لیږل شوی، د نه دي ویلي چې د سمارټ سیټي د ښارګوټي جوړولو تړون دی د فیروزی سره لاسلیک شي، بلکې د نبیزاده وردګ د ساختماني شرکت یادونه کړې ده. خو پوښتنې دا دي چې آیا د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار صلاحیت لري چې د ښار جوړونې وزارت ته دا ډول کوم مکتوب ولیږي، او آیا د ښار جوړونې وزارت د حقوقي سلاحکار د مکتوب په اجراءاتو مکلف و، او که چیرې دغه وزارت دا مکتوب غیر قانوني ګڼه ولې د مسؤلیت د رفع کولو لپاره لوړ پوړو نورو مرجعو ته خبر ورنه کړ؟ د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود د خلیل الله فیروزی سره د دغه تړون د لاسلیک په غونډه کې حاضر و. نو اندېښنه دا ده چې څنګه یې د عبدالعلي محمدي او ښار جوړونې وزیر سره یو ځای د دغه تړون هرکلی کوو. لنډه دا چې د دې مسلې په اړه دا او د دې تر څنګ ګڼې نورې پوښتنې هم د خلکو په ذهنونو کې شته، او باور دا دی چې د دې قضیې تر شا د لوړ پوړو ډیرو چارواکو لاسونه دي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي هر څوک چې د سمارټ سیټي ښارګوټي د جوړولو په تړون کې له خلیل الله فیروزی سره ښکیل دي، باید تر قانوني څېړنو لاندې ونیول شي. له دغو څېړونکو څخه امان الله احمد زی وایي چې که د دغې قضیې سره سیاسي برخورد ونه شي، شفافې څېړنې کولی شي چې په دې مسله کې د ډیرو لوړ پوړو چارواکو سرغړونې ثابتې کړي. معلومیږي چې له زندانه د یو کس په اصل او بیا له هغه سره د داسې یو لوی تړون په لاسلیک کېدو کې ستر لاسونه ښکیل دي. زه فکر کوم چې شاید هم د دغې قضیې سره سیاسي چلند وشي، خو که چیرې ورسره حقوقي چلند کېږي په دې قضیه کې به نور ډېر کسان شامل شي چې باید ورسره قانوني چلند وشي. د ښار جوړونې وزارت نه نیولې بیا د جمهور رئیس تر حقوقي سلاحکار او نور کسان چې فیروزی یې له زندانه باسلی او حتی که څرنوالی هم د دې کار مخنیوی نه وي کړی، قانوني مات کړی او باید دا ټول تر څېړنو لاندې لاندې ونیول شي. یو شمیر نور کارپوهان وایي چې په ډیرو داسې مواردو کې مصلحتونه د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې په اداري فساد د کاکړو لوړ پوړو چارواکو په وړاندې قانون په سم ډول تطبیق نشي. دوی وایي افغان حکومت ته د فساد سره د مبارزې یوه زرینه موقع په لاس ورغلي او باید له همدې قضیې ثابته کړي چې د ملي وحدت حکومت د فاسدینو سره څه ډول چلند کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غشتن راډیو او خبرتیا وته زموږ غکله ازادي راډیو نوري د افغانستان متشبث خوځو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسولینو د متشبث خوځو نړیواله ورځ منځلي. خان محمد سیندی په اړه له کابل رپورت راکړي.
افغان سوداګر او متشبث خزی وای سره لدی چې افغان مرمن د سوداګرۍ پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دی او په ورستي کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته تر اوسه د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبث خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د عزیز ملی موبلی د فابریکې رئیس سیما عزیز طبیبی وویل چې په هیواد کې روان امنیتی او اقتصادي وضعیت لامل شوی چې د ښځو اقتصادي او تجارتي فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ شي.
تجارتونه سقوط کړی، صنعت سقوط او په کرنې کې هم پرمختګ نه دی شوی. په خواشنۍ سره باید ووایم هغه مرستې چې د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان میرمنو په نامه شوی څه شوی. د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې په برخه کې د دولت لخوا افغان میرمنو سره مرسته نه ده شوی.
د متشبث خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو خزینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د لیټ د مؤسسې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې 15% سوداګریزې او صنعتي چارې د ښځو لخوا پر مخ بیول کیږي، او که زمینې ورته برابرې شي افغان متشبث ښځې دا توان لري چې په دې برخه کې نور پرمختګ هم وکړي. متشبث خزو دا هم وویل چې نه یوازې دا چې په وروستیو کلونو کې په تجارت او صنعت کې برخه اخیستې، بلکې په خپلو فابریکو او شرکتونو کې په سلګونو ښځو ته د کار زمینې برابرې کړي هم دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ شافیزی له حکومت وغوښتل چې له دې ښځو سره د مرستې وکړي.
کومکای جامعه بین‌المللي در مورد توانبخشي زنان
د ښځو د توانایي د لوړولو په لاره کې د نړیوال ټولنې ډیره مرسته بېځایه تللې ده. زه له جمهور رئیس او اجرایي رئیس څخه هیله کوم چې په بودیجه کې متشبثو ښځو سره مرستې هم ځای کړي، او که په دې برخه کې بهرنۍ مرستې کیږي هغه دې هم وڅاري.
د افغانستان جمهوري ریاست د متشبثو ښځو ستونزې مني، خو وایي چې د دوی د فعالیتونو د پراختیا لپاره ځانګړي پلانونه ترتیب کړي دي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی آزادی رادیو ته وویل
باور رئیس جمهور می است که زنان افغانستان در حال حاضر
جمهور رئیس په دې باور دی چې افغان میرمنې ډیر کار کوي خو لږ مزد دخلي. موږ د دې وضعیت بدلولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو څو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د ښځو ونډه زیاته شي. جمهور رئیس باوري دی چې د ښځو توانمندي کولی شي پر اجتماعي او اقتصادي چارو مثبت اثر وکړي.
د متشبث خزو نړیواله ورځ هر کال د نومبر په 19مه د نړۍ په شاوخوا 1340 هیوادونو کې نمانځل کیږي. متشبث خزو هیله وکړه چې د دوی غوښتنې د کاغذ پر مخ پاتې نشي او مسؤلین دې په حق له اقدام وکړي.
د مدني ټولنې یو فعال راز محمد دلیلی د امریکا د سولې د خونو له یو بنسټ څخه نړیواله جایزه ترلاسه کړې ده. د نوموړي دغه جایزه د مدني ټولنو لخوا په کابل کې لمانځل شوې. اجمل تورمان پرې رپورت لري.
راز محمد دلیلی چې په خپل وینا یې وکولای شول د نړۍ د 30 هیوادونو ترمنځ د سولې د خونو نړیواله جایزه وګټي. د ښاغلي دلیلی نه د پنځشنبې په ورځ د مدني ټولنو د یو شمیر فعالینو لخوا نمانځنه وشوه. د افغان مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي وایي په هغو کلونو کې چې له ښاغلي دلیلی سره اړیکې درلودل یوازینۍ هیله یې په هیواد کې سوله او امن و. خاغلی رفی در از محمد دلیلی په ویار په جوړی شوې منځغونډه کې وویل چې دلیلی سولې ته رسیدل په خاطر حتی ناامن ولایتونو ته سفرونه کړي او د ښځو ځوانانو او ماشومانو لپاره یې ښوونیز بنسټونه جوړ کړي دي.
وقتی ازش پرسیدم که چی انگیزه باعث شد که شما واقعا به خاطر سولې
دی وی کله چې مې ونه پوښتنه وکړه چې څه انگیزه وا چې تاسو د سولې او د سولې د خون لپاره کار وکړ وی ویل چې یوازې یو وړه انگیزه او هغه دا چې کله زز د کوونکې اوم یو خونکې ټولګي تراغه او یو سخت پوښتنه یې ما وکړه. ما هم جواب مونږ شوې له او ټولګیوالو مې هم به موږ وهلو نو بیا ما دا فکر وکړ چې څنګه کولای شو چې وهل او تاوتریخوالی له خپل ټولنې ورکړو. هغه ټولنه چې تل تاوتریخوالی سره مخته
از جامعه ما برداره، جامعه ما که همیشه خشونت داشته.
د سولې خونی جایزه هر کال د ال هبری امریکایي بنسټ لخوا هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د سولې او خونې په برخه کې ډیر کار کړی وي. دا جایزه د لومړني ځل لپاره یو افغان ته ورکړل شوه. د دلیلی په وینا دغه بنسټ د افغانستان د سولې د مشهور روزونکو په توګه نومولی دی. راز محمد دلیلی وایي سوله په سیاست او خبرداری سره نشي ټینګېدی او د ده تجربې وایي چې خلک باید د سولې د کیلۍ د پیدا کولو لپاره سره یو موټی شي. ولسمشر په یو پیغام کې چې په غونډه کې د فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو د راز محمد دلیلی لکارونو ستاینه کړې ده.
خوشحاله یم چې یو منور افغان د سولې په برخه کې یو نړیوال جایزه وړي او د منځغونډه ورته جوړه شوې ده. ښاغلی راز محمد دلیلی د یو واقعي روشنفکر په حیث د خپلې زمانې او خپلې ټولنې اصلي ستونزه پېژندلې او د سولې د کلتور د پیاوړتیا لپاره په کلونو کلونو هڅه کړې ده.
راز محمد دلیلی د غزنی دی. د انجینرۍ په برخه کې زده کړې کړي او اوس د صنایع پراختیایي موسسې مشر دی. دلیلی وایي چې له 1950 نه تر 1970 کلونو پورې د ټولنیز عدالت په برخه کې مبارزه کړې ده او د بندیخانې او طالبانو لخوا د وهلو ټکولو کیسې کوي. دی وایي له مبارزو نه دی په شا شوی او د سولې او خونې په برخه کې به خپلې لارې ته دوام ورکړي. دی وایي کله چې د دې ناخوالو په وړاندې راپورته نه شو او یو ملت نه شو فکر کوم چې زموږ ستونزې به دوام وکړي.
مشکلات ما دائمی دوام خواهد کرد.
د سولې او خونې د نړیوال جایزې د ګټونکو راز محمد دلیلی مینوال وایي چې دلیلی د سولې او خونې د ټینګښت او دا چې څنګه خلک سره یو ځای کړي له مذهبي او فرهنګي لارو کار اخیستی. دلیلی اوس مهال یو بنسټ هم لري چې د ده په وینا د سولې د ټینګښت او د منازعو د حل په برخه کې له ښځو او ځوانانو سره کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان د بولان او شاوخوا سیمو یو شمیر میرمنو په کوټه کې وی خبري غونډه ته ویلي چې پاکستانی امنیتي ځواکونو دوه ونې مخکې د عملیاتو په وخت کې له کورونو د نارینه او په شمول شاوخوا دیرش ښځې او ماشومان هم له ځان سره بیولي او تر اوسه یې د مړي ژوندي درک نشته. خو د بلوچستان ملیشه ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي او دوی په بلوچ ملیشو میشتو سیمو کې یوازې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کوي او بېګنا ملکي خلک نه ځوروي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په رپورټ کې.
د بلوچستان د اوسنی ایالتي حکومت په تیر دوه کلنو موده کې تر بل هر وخت د بلوچستان په سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات زیات شوي دي. د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په بولان او شاوخوا سیمو کې هم له تیرو څو اونیو راهیسې په وسلوالو پسې د ملیشه ځواکونو پلټنه دوام لري چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې هم شوي دي. خو د سیمو خلک وایي چې په دغو عملیاتو کې بېګنا او عام خلک هم وژل کیږي او تښتول کیږي. په کوټه کې بلوڅو میرمنو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کې پر ملیشه ځواکونو تور ولګاوه چې وایي په عملیاتو کې د دوی د خپلوانو کورونه او کروندې سوځولې، پسونه یې وژلي او یا له ځانه سره وړي او په لسګونو نارینه یې چې وایي اکثر بزګرو وژلي دي. د بشري حقونو یوې فعالې هورام بلوڅي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې هلیکوپټر هم د بلوڅو پر کورونو بمباری کوي. هلته چې د سکرو کانونه دي نارینه او په دغو کانونو کې کار کاوه هغه یې هم له ځانه سره وړي دي. مالداري او پسونه یې یا په ډزو وژلي یا ځان سره په لاریو کې وړي دي. تاسې د هغه ځای منظر په عکسونو کې وګورئ، تاسې به فکر کوئ چې دا بلوچستان نه فلسطین دی. هر ځای سوځېدلي کورونه په عکسونو کې معلومیږي. په پاکستاني رسنیو کې د بلوڅو په سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه خپرېږي او نه هم خبریالانو ته د دغو سیمو د لیدنو اجازه ورکول کیږي، ځکه نو په عملیاتو کې د مرګ ژوبلې او نورو تاوانونو ضد نقض دعوې کیږي. دغه بلوڅي مېرمنې وایي چې د بولان په مارواړ، لکړ، کورکري، ګوزي کرزی، بزګر، پلکړی، سجاول او ځینو نورو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د ډیرو کورنیو ښځې هم وړل سوي دي چې وایي لا تر اوسه ترایتم دي. له درو څلورو اونیو چې کوم عملیات کېږي ډېرې بلوڅو مېرمنې پکې تښتول سوي دي. یوه سپین سرې 80 کلنه معیوبه مېرمن خو پکې و هم وژل سوه چې څومره کروندیا او کورونه وو ټول وسوځول سول. پر یو وخت شپږ اووه هیلیکوپټر بمباری کوي. د هغو سیمو لارې په بشپړه توګه تړلې دي. تر اوسه د 28 مېرمنو نومونه تر موږ رارسېدلي چې له خپلو بچیو سره تښتول سوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیل راهیسې د بلوڅانو په اکثرو هغو سیمو کې چې خپلواکي غوښتونکي بلوڅان پکې فعال دي ملیشه ځواکونو پرله پسې د پلټنې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د نیول کېدو ادعا سوې ده. خو دا لومړی ځل ده چې د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو بلوڅو مېرمنو او ماشومانو د ترایتم کېدو ادعا هم کېږي. د بلوچستان ملیشه ځواکونو تل دا ډول ادعاوې پر دوی بې ځایه تور بللی چې ګواکې سرتېرو دي په عملیاتو کې بېګناه خلک وژلي یا تښتولي وي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی رادیو ڈاٹ کام کے واوری یا ولولی.
او سم یو آر بیا پاموکی دا مهم خبرونو سر ٹکوتا. ټاکل شوی د افغان ولسمشر نن په قزاقستان کې د دې هیواد د ولسمشر نور سلطان نظربایف سربیره له نورو چارواکو سره وګوري. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د برطانیې حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پونډو مرسته کوي. په کابل کې د برطانیې سفیر ویلي دا مالي مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې په پیاوړتیا ولګیږي. په بغلان ولایت کې د پوهنتون د لیلې لپاره 520 دوه ودانۍ پرانیستل شوې دي. ټاکل شوې ده د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یوه فوق العاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا د چین او ناروې د دوو وګړو وژل کېدل غندلي او دا یې وحشیانه هڅه بللې. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یوې روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي، خو له یاده مه باسئ چې یوسف زدران وروسته د ډرامې نه د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زر غږونه ډرامه.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېد چې نیم د خپلې لور د کوژدې او واده واک خپل مشر ورور دلاور خان ته ورکړ، ځکه چې مشر دی. راځئ دا واورو چې فرزانه وړه ناوې له خپلو خورلنو سره څه وایي.
ها ها، پوښوم بیا مو واده ته نه خبروي؟ خپل خورلنه به څنګه خپل واده ته نه خبروي؟ ما تیارې نوې جامې هم کړې دي.
زه زما جامې به تا نه ډېرې ښکلې وې، خو هغه ډېرې راباندې لوی دي.
خود به دې جامې لوی ناوې خو لکه تا خوندې وړه نه وي.
زه ډېر خپه یم فرزانه، زه به بچا سره لوبې کوم.
او مور مې ویل چې نور لوبې مه کوه، نور درته بده ده. او زورې هیلي، هغه د نور محمد د خور واده کې مور څومره په ناوې پسې وژړل.
هو، ان زما مور هم ورسره وژړلې.
پوهېږې، زما لا تر اوسه واده نه ده شوی، مور مې شپه ورځ راپسې ژاړي.
هو، ګودر کې زما مور چې ستا مور ولیدله هلته هم ژړلې وه. بیا یې ویلې وو چې لور مې ډېره وړه ده.
ای فرزانی، هغه د احسان الله.
زه څه کوم چې ما ته یې رخې؟ راځئ په دې بله پوله به لاړ شو.
هله شرمېږې، نن خو به په ښوونځي کې هم ټولې درنه پوښتنې کوي.
ولې به پوښتنې کوي؟ هغوی خبرې نه دي.
پرون چې ته ښوونځي ته نوې راغلې، هیلې ښوونکي ته وویل چې د فرزانی کوژده کېږي، ټول شاګردانو وخندلې.
ولی دی ول ها زبا وسنگ خوانزی تزم
وی جاری فرسانی زبا خبر آمد چی تخبکی گی
اوز پرسم طول جنکه را بندی خانده زبا نم خوانزی تا
وی دا خو کور تروانه شوا فرسانی خیر دراشا فرسانی پرونم خوانزی تا نمیت لیلی غیر حضر بشی
بس چوک نخواری چیز خونجی تلارشم
مدیر صاحب زما زمکن حق داوه گیره شوی خودل تا آقا مدیر چه تا سویل تقود شو آقا پی خبرو
سنگ خبرو
صاحب پورا خبره خدا سیده چه دیر روح مخ که ده ولی جان رو نیسار احمد
خواه
اپرتا لده چه لولی جان سر مشوره و کی لشاریک جایداد نیز مکه خرچه کرده و
خواه نور
بیا ولی جان زمکه لاغ سرینه وگر زولا ویلی چه زی نخرچه هم خو مشور روی لاغ سرینه چه شاغانو میده ده زمکه پیسه اخیستی وی
خواه نو ده شاریک جایداد زمکه و سنده چه ارتا ورک
وی سنده پیسې ور کړې وی
سره د ساخ داګ دی ولی جان می دی لکنه
هو مدیر صاحب
هو هم داسې و ویلی و چې سند به بیا کوم بل وخت درکم
دا خو خریدار او خرڅون کې دواړه سم ناپوه و یو وی هم په قانون یا شریعت خبر نه و ښه بیا څه وشو
دا به زه وایم جمیله چې ما ځمکه را وګرځوله بیا مو سره شخړه شوه شاغه لاړو عریضه یې را باندې وکړه
خا خا قضیه مو سب شوی ده
هو کنه څو میاشتې مې ولسوالۍ ته منډې وتړې وکړې کله چې شاغه پوه شو چې زه په حقه یم بس یو تن ته یې غوښته چې رشوت ورکړي او دعوا وګټي دواړه په رشوت ګیر شول او بندیان شول زموږ دعوا ورسره په ځای پاتې شوه
ښه تاسو چې کیسه شروع کړه ما داسې وګڼل چې تاسو اوس تازه غواړئ عریضه وکړئ
نه نه مدیر صاحب هر څو هغه لا وخته کړی و
هو پوه شوم تاسو ته لا مخکې دوسیه اچول شوې ده اوس دوه کاله پس راغلی یئ چې دوسیه مو بیرته خلاصه شي
دوسیه مو خلاصه شي یعنې څه مدیر صاحب
یعنی ته غواړې چې دا لانجه مو ختمه شي
هو صاحب په ناحقه مې ځمکه دعوه ګیره شوې
ښه تاسو به عریضه ولیکئ او خپل ټول دلایل به پکې ووایئ
ښه صاحب عریضه کې څه باید ولیکو
د هماغې دوسیې نمبر د دعوه د پیلېدلو نیټه د دعوا د دواړو لورو نمونه او اوس چې څه غواړئ دا ټول پکې یاد کړئ او رایې وړئ بیا چې ستاسو دوسیه پیدا شوه اثباتي اسنادونه درنه غوښتل کېږي ستاسو دوسیه به وکتل شي څه رقم چې لازم وي هماسې به جریان پیدا کړي
ښه ښه هغه مخکینی مدیر چې نه وي زموږ کار کېږي
هو خود به کېږي کارکوونکي چیزي له دندې ګوښه کېږي یا تقاعد کېږي د خلکو اسنادونه خو ځان سره نه وړي دوسیې او هر څه په دفترونو کې پراته وي
ښه مننه مدیر صاحب مونږ په لاړ شو عریضه به ولیکو
ورشئ هېر مو نه شي د عریضې رسمي پاڼه واخلئ
سمه ده مدیر صاحب مننه
زرمینې بندې که دا ډېرې نارې او سورې دي نور می مغزه ما خرابه وا
زرمینی خلیشا شفیه او خدایا نات روان دی وڑا دلو باو نانز کلور می رانا و دوی ترسی زرمینی استا پجڑای دولی نرا گرزی
وقت دی جگه شا لور دی تهارک چه وز بدن خلق روانوی
خلق دی راشی اول دی زما جنازه و باسی بیا دی زما لور روانه کیزه نفریدم
وز دی خبر وقت دیر دی چلو ملمانونه دکه دا دی جنجال را سروک وز خبر ختمه دا کوشده شوی وعده روان دی
نه نه زی نفریدم
وورنداری تو ورش جلی تیاره که مور خوی بیخی به خبره نپویگی
تیاره کری مودا زرمینی اگه بلا جوڑا جامی چیر تو نه بیگم فرزانه تا معلومه دی ما نای پوختن اما کوا شفیقه خستم دا
زرمینه ته خو نه کوې ته چې زما په وس کې ومې کړه تر اوسه ورندار ناسته وه چې مې درته نه شو ویله ته ولې ما ته چغې وایې زما څه واک وو ها ودې نه لیدل چې دلهور لارا سره چال جوړ کړی وو
ته پلار وې ستا لور وه ستا څنګه لورېږي چې اوس دا وړه ماشومه رانه بیایي
و زرمینې نه مې لورېږي په ما ماشومان او ځمکه څرخي څه وکړم اوس د لور لپاره مې خپل ورور ولې د لور لالا سره پرېږدم
اوس چې د ده لور ژوند برباد شو دا یې درته ښکاریا د فرزانې پلاره هغه ده لکه چې روانېږي لور به مې رانه بیایي
ډېرې اوږدې او لنډې دې پرېږده ورشه وروزه که نه
خدایا خدایا پښې مې نه پې ورځي
خور یې ناوې تیاره ده ناوې را وباسئ ناوی تمرا وڑا دا
بس کلرے جان دشا آخرے زمال ارخدی وادن نوا جینا وڑا دا اوالی پر خدای بیائی پر تاس بارم خورے تیخوان کی نمورے ورزلورے
غم مکوه خوری د خپل لور په شانې درته ساتم در ډګم در واخله ناوې
چېرته نه مورې زه نه ځم نه
لورې لورې
زما
مای را روان دی پخلنځه یو د خسو کوټه می را پاکه کړه چره یو نلو نه می را وېستل
ښه څه ضرور و چې دا ټول کارونه په یو ورځ وکې ها دا د ښه کار نه دی زار لختي
وخزي دا د څه حاله چولای ده ولې می په ګور باندې پکارېږي دا د نیم له کوره چې راغلی خفه غوندې ښکارې
سړی که ته مالته وای په سار به دې نینې شوی وې
ولې خیرات خو
های های د جمیل پلاره ته پوهېږې چې د نعیم همدا لور چې واده یې کړه څومره وه یو لویشتنه یې وړه ماشومه وه
ما هم له ځان سره سوچ وکړه ما ویل چې د نعیم د واده خو دومره وخت نه کېږي دا لور یې څنګه داسې ژر لویه شوه بیا مې ویل کلونه به میر شوي وي
وی توبه خدایه نه یې ویل چې دا څنګه داسې په پټه خوله کوژده شوه بیا داسې زر واده یې پسې وکړو
نه پوهېږم خو مورې ډېرې بدې ورځې کولې تا به ویل د لور مړه یې باسي
ګرانه نه وه غریبه
واده خو لکه چې خپله زرمینې نه و پرېږی چې د دوی کره یې جوړ کړي یوازې د ملک ستار کره واده جوړ و
چلی هم وړه وه واده یې هم نه در پرې نیولی تا به یې نو ولې دا کار کړی وي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند ځانګړي باس خوږو مینوالو سلامونه زه یوسف زدرانیم او نن د جمعې مبارک ورځ ده په دې ورځ تاسو د اتو بجو خپرونې په دویمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونو ډرامه ورپسې په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو د اونۍ بحث اوري دا اونۍ په دې غږیږو چې په واړه عمر کې ودونه څه رواني ستونزې پیدا کولی شي او ماشومان له دې پلوه څومره زړه خوري د دې موضوع لپاره د کابل پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي استاد پوهنمل وحیدالله وحید راسره په سټوډیو کې دی استاد محترم ستړي مشي
خیر اوسه مننه
ترونه اوریدونکو د تل په چیرتا سه هم د سترګو لیدلې حال خپل نظرونه او پښتنې ترمنګ او زمونږ تر اوریدونکو رسولې شي نو په دې شمیرو استاد اړیکو ته منتظر یو 0992315540 بل شمیره مو ده 0992215550 ښاغلی استاد په ټوله کې د واړو عمر ودونه یو ستونزه ده او په دې اړه موږ ځینې بحثونه کړي نن هم په ډراما کې ډېره ژړا ژړا وه همدا موضوع وه چې کوچنۍ جینۍ ودیدله که په ټوله کې راته ووایي د رواني لحاظه دا موضوع څومره د اندېښنې وړ ده څومره د بحث وړ ده
مننه بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خوشحاله اوسئ ځدران صاحب ډېره مهمه موضوع ده ډېرې ستونزې رامنځته کوي که دغه ستونزې په ګوته وشمیرو ذهني ستونزې ټولنیزې ستونزې رواني ستونزې حتی په ژوند کې د دې ښکلا له نظره هم ستونزې مابین ته راولي څرا اول موضوع دا ده چې دغه کیس استادی یا هغه مطالعه د غوګړي یوری وکتل شي څو کلنه ده رابطه آیا مناسبه ده د دغو مخامخ د خاوند سره په ژوند کې کولی شي هغه اړتیاوې چې یو ځوان یا ځوانه نجلۍ پوره کولی شي که نه دا څو پوښتنې دي چې دغلته دې پوښتنې ته یې که مثبت ځواب ورنه کړه ځوابونه منفي وو ډېرې ستونزې ما باندې راولي حتی کولی شو که دې ته هم پاملرنه وکړو چې ماشوم یې دنیا ته راوړه ماشوم یې پخپله په ستونزو مخامخ کېږي دا ستونزې کېدلی شي پخپله په ماشین باندې ماشوم باندې بد اخیزه وکړي هغې مثال په توګه عده هغه هوش یا ذکاوت یا حافظه یا په زده کړه کې د ماشوم یې ستونزې ما باندې راځي حتی ویلی شو چې د نقص د عذاب ما باندې راولي
یا اردن که مخلص است مهربانی راسو حاجی امیر خان مونږ سره د پکتیا نه اړیکې نیولې مهربانی لګ زر تاسو خپل نظر یا که پښتنه لری
دا جبری نه دا چې تم راته جوړو په خندو وکړه تاسو په خپل وته جوړو کړو غوړی
څنګه ستا احساس څنګه و خپل احساس دی وایا زمونږ احساس
والا خپل احساس خو مو ته ډیر څه زور راکړي ته په چلو دی
او یې خفه یې کړې
خو ما خو نه دوار چې ما شونو دا ظلم زده اې کنه
او هم داسې ده تا وایي چې ما داسې لیدلی ده که داسې کومې پېښې ته خپله شاهد وي له خپلې سیمې څخه چې بیا ناوړه پایلې درلودلې وي کېږي هغه راسره بیان کړي
بس ناوړه پایلې خو دا را دي چې یو دی موږ د کابل د سړک په سر نه دی یو تر دې هغه جوړه ته تر ځو شپې تر دولس تر یوې بجې تر درې بجې پورې ګوډي ټول ویلور مې سر مو داسې پرېږدي نه چې
د ستاسو ستونزه ده اتمن تاسو موټر چلوئ په دې اړه به هم موږ شاید راپورټ ولرو خو اوس په دې موضوع غږېږو چې په کوچني عمر کې ودونو ستونزې او تا خپل احساس راته وویلې مهرباني چې ډرامه دې اورېدله ورته ژړا دې راغله یا احساس دې راوپاره خیر اوسې او مهرباني یو بل اورېدونکی اخلو که پوښتنه ولري یا بل نظر مهرباني ستاسو اړیکه هم زموږ سره وصل ده او د جمعې مبارکه ورځ ده په دې غږېږو چې په واړه عمر کې ودونه څه ستونزې پیدا کولی شي
الو هغه ده دلته هم دا بعض خلک پلو جمع کې توازونه کوي ده
کوم ځای کې
همدلته
او خدای خدا د ستونزه په ټوله کې شته اما کدار ته وای چې چا داسې واده کړی به ستونزه ورته پیدا شي رواني لحاظ باندې پاغه باندې مشکل جوړ شوی وي په دې اړه باندې کراته وای او ډراما مو اوریدله تاسو ډراما مو اوریدله او فرزانه واده کیدله د هغه احساس اتمن تاسو مخیسته او خیر اوسه تاسو اړیکه پښتنه نه لري مهرباني د نظر نامو استاد محترم همدې موضوع باندې غږېږو
خبرې مې کولې زدران صاحب دلته دغه ماشوم په خپله کورنۍ کې تر اوسه د پلار مور مینې محبت پړاوې نه دی ختم کړی څه دا شوه چې دا اوس واده کیږي اول اړتیاوې هغه مهمې اړتیاوې که حیاتي دي که رواني دي یورې په کورنۍ کې پوره کړي وروسته بیا به پلان واده ته نیسي دلته به یو مهم پیام اوریدونکو ته وړاندې کړو چې یوازنۍ لار د حل د ستونزو ښوونه او روزنه ده. وخت چې ښوونه او روزنه یې سر ته ورسوله، ځوان شه، ځوانه شوله، پس مناسبه ده او که نظر پای تاسو په پوښتنې او د دوستانو چې محور د بحث هم دغه ټکی روانی دی، ډېرې ستونزې مبین ته راولي. د ذکاوت له نظره ستونزې راولي، د خپله دغه مور چې په نامه د مور یادیږي او واده کوي، کوژده کوي، دا په خپله اندېښنه یا انگزایتی یا استراب یا استرس یا افسردگی یا ژور خفګان باندې اخته کیږي. دغه مهم ټکی رواني ټکی دی چې په دې باندې اثر کوي. دا چې اثر یې وکړه، نور هم ستونزې مابین تر راولي او تولیدوي.
نسل تر نسل رسیږي، تاسو ویلي چې د دوی اولاد تم ته
پاتې کیږي. دلته مهم ټکی جینیتیک وراثت دی. وخت چې د استراب یا اندېښنه یا انگزایتي وایو، دا ستونزه چې مابین تر راولي، چې عوامل یې تر څېړنې لاندې ونیول شي، د دغه ماشوم یو عامل وراثت یا جینیتیک دی چې خپل مور په دې ستونزې اخته ده، د جینیتیک په واسطه باندې دې ته انتقال کیږي. مهم ټکی دا دی. نور ستونزې هم راولل شي، ولی چې وایي چې اجباري ودونه، اجبار خود یوازې دا نه دی چې په زور، همدغه چې په قانوني سن باندې نه وي، برابره دغه خپل یو اجبار حالت دی. د خپل په ذهن باندې نارامي راولي، چې نارامي راوستله که د ماشوم مابین ته دنیا ته راوستو، هغه هم د وراثت له نظرنه انتقالوي او ستونزې مابین ته راولي. امید ده چې ځدن صاحب
موضوع روښانه کړه. په همدې اړه بس پاتې دی. اوریدونکو مخلو، عارف خان زمونږ سره اړیکه نیولې د لغمان له ولایت څخه. مهرباني.
بلې
عارف خان، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. وعلیکم السلام، ستړی مشه.
یوسف جان ښه یې، په خیر خو یې تاته او درانه همکار ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خالص مهمان مد لغمان څخه.
مهرباني، ډېر په خیر راغلې. له لغمانه خیر اوسې. مهرباني، نظر دی او پوښتنه دی.
د دې چل چې ډرامه خو موږ نه اورېدله، واقعا چې ډېر هغه پن پکې پروت و. په کلو کې د انجونو ودول چې دا ډېر تربګني دښمني، حتی تر دې دا په لانجو باندې وړي. خو دا چې دا په کوچنیوالو کې د انجونو ودول، دا چې د قانون خلاف کار ده.
او دا ډرامه نه ډېر تراتیژي نه وه عارف جانه. دا یو اوریدونکي پکتیا نه زنګ واله وایم، ورته ژړا راغله.
رښتیا وایي، واقعا چې ډېر پن پکې پروت ده.
مهربانی، نور څه ویل نه غواړي.
ختم شوی دی خو په دې کلیو باندو کې دا رواجونه اوس اوس هم لگ لگ شته ده په حجرو کې او همداسې.
فکر کوم اما دا ډول پوهاوی، دا ډول ستونزې کمولی شي. موږ په تېره کې دیني عالمانو میلمانه وو، هغوی هم دا موضوع یاده کړه چې د خطبې له لارو د جماعتونو له لارو په دې باندې بحث کوي او خلک تر ډېره پوه شوي دي اوس.
هو، دا چې دا امامان هم په دې کې عمده رول لري. باید په مجلسو کې، په خود امامان باید دا خبرې په مجلسو کې دا خبرې زیاتره هغه وختونه چې خلکو ذهنونه روخانه شي په دې کې قانون خلاف د اسلام کې دا جواب نه لري چې په کوچنیوالي کې باید جلی هغه کې پواده
کړيږو چې د اسلام له نظره دا موضوع څنګه د حقوقي لحاظ باندې او د رواني لحاظ څه ستونزې راولاړ شي. نن په ارواپوهنې لحاظ غږېږو. خیر، ستاسو نظر ومننه. او یو بل اوریدونکی هم اخلو، د هم زیات منتظر پاتې دی. مهرباني، عارف الله له لغمان سره اړیکه نیولې وه، څخه هغه اړیکه وشلې ده استاد. بلې، خبرې وکړئ. مهرباني، بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني.
السلام علیکم نجیب جان، ورجو تغلاسه
خیر. وعلیکم السلام. یوسف زدران خبرې کوم. مهرباني. او خیر اوسې. مستقیما اړیکه زموږ سره د تخنیکي همکار وانه خسته وای. مهرباني. او بخیر راغله.
ورو دا خپل پروګرام نه درا یو کار خو دا خو جوړ دا تاسو په دې پروګرام جوړ په رادیو کې.
خیر اوسې.
ما شوم دا واده پیسې سره.
او ډراما هم تاسو اوریدل شنوارې صاحب؟
ډراما ډیر جالب ډراما و، ډیر خوشو کې ډیر ډراما و. په امر لپاره کې یو نظر لرم، صرف خلاص نظر زه خپل ما
هغه وای
تاسو دغه کار کړه چې کوم چې دا څه ډول تاسو نه وي دا څه ډرامې او دا څه حساب کتاب کتاب تاسو زیات کوي. عبدالله خو را کلیو باندې ترسیږي، او دا ترين بعد خلک کی جمعه خبره ووري خو هاي کور کې نه وي خزو تا خیر دا راځي زار نه ټول خلک کول شي ټلیفون دلار راځي ولري دا کور کې ولري
مننه خیر ستاسو نظر او ډرامه ادامه لري او بحث هم پټه کول شي نور اوردون کا ویا تاسو 0 شپک نوي 0 یو شپیتو شمیره ته بیغه کیس پیغامونه پریک دی د ډرامې د لاخوال لپاره یا د بحث د لاخوال لپاره مننه استاد یو موضوع بل دی ادول ورته چې باید هم ذکر شي کله چې ماشوم وادیږي صرف هغه د واده خبره نه یلته د کور مسولیتونه ورته سپارل کیږي د څومره ستونزه ده دغه لپاره څومره بوج دی پاغي باندې
مننه زدران صاحب بله یوازې دا موضوع نه ده چې دا ماشوم خبره ویل که تاسو چې فرمایل دلته نور مسؤلیتونه هم ورته د غاړې کیږي پس دا د میرمن د کور چې په حساب راځي دې ته ډېر نور پرابلمونه پیدا کیږي آیا دا ماشوم و روزی آیا دا ژوند په مخ بوزي آیا دا ژوند په مخ بولی شي که نه دا ستونزې ډېر بله
یو ورتون کې وایي منتظر پاتې دا به واخلو چې خفه نشي نوید له ننګرهار نه دی ښه مهرباني نوید جان لږ زر
ما ویل چې دغه رواجونه کوم یو چېدي دغه البته په کلیو بانو کې زیات رواج دی البته خاصتاً چې د خوږیاړو په طرف څوک وو د کونړ دغه رواجونه ډېر دي مګر د دغه رواجونه له منځه راوړل دغه هم د مطبوعاتو له لارې کېږي تاسو له همدې نه مننه کوم چې خلکو ته دغه ډرامې او نورو دغسې کارونه وړاندې کوي چې خلک ترې پاله نصیحت واخلي دوهمه دنده چې که چېرې توجه وکړو دغه دوهمه دنده د ملایمامانو زما بخیلی ورور هم یاده کړه همدارنګه د کلي د مشرانو ملکانو ته هغه باید دغه فیصله په یو مشترکه دغه په اتفاق سره دغه کار پرمخ یولی شو چې که چېرې دغه په مشترکه فیصله دوی وکړي او ټول خلک سره راټول کړي او په یو اتفاق په یو مشترک دغه تللی شي او
خیر اوسې مهرباني ستاسو نظر او ګڼ اوریدونکي اوس پوه شوي دي په همدې موضوع
باندې چې خبردار شي ښه پوه شوي دي خبر خوم دغه ده چې نه یوازې چې موږ تاسو د رادیو له نظر نه د وګړي پوه کو د ملای مامانو د مسجد له نظر نه پوه کو د رواني له اړخ نه هم خپل اثرات لري هغه مور او پلار چې هغه ماشوم ورسره وي په ژوند کې چې څو ځوانه شوي نه وي او ځان نه جدا کوي خپل مور او پلار د ستونزو سره مخامخ کیږي خپل مور او پلار رواني ستونزې پیدا کوي خپل مور او پلار په ژړا اخته وي په دې خاطر چې ښه کار نه دی کړی چې دای توسه تا د ځوانه نه ده شوی او دای ودا کړی یای مادیاتو ته کتل یای مسالات بل ټکی ته یا په نور او کور باندو کې موضوع دی د خمنه وی نور مسائل وی ټول راګر زندګی وی ټکی ته هغه دا دی چې یوازنه لار چې دغه ستونزې حل کولای شي ماشومان ولګي خوونه وروزنه ته د مرحله یواز د ایجوکیشن او د خوونه وروزنه ده او بس
استاد تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه زما سره هم دا سوال وو چې تاسو شاید په دې باره کې مطالعه کړی وي یم چې ډنې کړی وي مور او پلار دواړه اتمن متاثر کیږي خو ډرامه کې مونږ چې وری د پلار نسبتا د اورور ژوند خفه کو خپل لوري ورکړه دلته مور ډیر فکیږي پلار ډیر تر تاثیر لاندې راځي دا موضوع
روانه زاد روان صاحب محترمه دلته په دې ډرامه کې خو یوازې مور ډیره نارامه او پلار
په رواني لحاظ دا موضوع څنګه ده
په رواني لحاظ باید دواړه یو ځای نارامه وي دلته تکیه دا مهم دی په دې خاطر چې مور او پلار او استاد غړي چې اولاد او ماشومان ځان نه پورته وي پس مور و پلار پا گده دلتا خیر تمثیل ده درامه و تعدلی و نساطا یا وساطا لگه خب پلا
خب بله هم پیخیگیم دست دیر زمون
طولانه که کنه ده خب طبعا اونر ده درامه ده اما حقیقت خبر ده گده چه مور و پلار دواره دیر مهربان خصلت لری مقابل ده اولادو که او ده اولادونه باید خوونه روزی تایم توجه ډیره وشي چې څو د ځواني مرحله ته رسیدي ځواني مرحله ته چې ورسیدل د خپل مطمئن کیږي چې اوس آماده دي کوجده ته او مخکې لږ نه چې ډیر ستونزې ټول مسائل به باندې ترولي په کور کې خپګان پیدا کیږي نه تنها د خپل د لور ورکولې چې کوجده ورته مسایده کې خپل مور پلار ناراموي وي چې ما د ماشوم ورکله دلته ستونزې په دو افغانستان په دو جامعه کې موږ تاسو ستونزې ډېر مسائل دي که فقر دی که بیچارهګي ده که ضعف د اقتصادي دی که نبود د ښوونې روزنې دی که مشکلات ستونزې د امنیتي دا ټول مسائل سره یو ځای کیږي پس موږ تاسو لاس په لاس ورکو یوازې لار خو ښوونه او روزنه وښوده. بیا وروسته د خپله د مور و پلار ښه تجربه همدغه ده چې مور و پلار ډیر کوشش وکړي په ماشوم باندې چې ماشوم په خپل کور کې وروزي، د هر نگاه نه مور ورته زمینه برابره کړي چې دا پوه شي چې بیا وروسته ستونزې سره مخامخ نشي.
استاد، دلته افغانستان کې هر کال سروې خپریږي چې د میندو او ماشومان د مړینې کچه بیانوي، دا همیش د اندېښنې وړ وي. فکر کوئ یو دلیل دا هم شاید وي چې په کوچني عمر کې ودونه کیږي؟ شاید
مطلق یو عامل د سروې د تحقیقات یا ریسرچ کیږي، یو عامل هم دغه دی چې موږ تاسو خو ټول افغانستان ته په زراو کلی دي، کلیو ته چې ولاړ شو دغه ماشومان چې وعده کوي یا په دغه کم عمر کې د ستونزې مابین ترولي، ظاهرا موضوع ته ګوري او په حقیقت کې ډېرې ستونزې مابین ترولي رواني له لحاظه. بیا هم دغه رادیو محترم، رادیو د آزادۍ رادیو نه ټول اوریدونکو ته د ټکی پیشنهاد او وړاندیز ورته کوم، مور و پلار ته کوشش دی وکړي چې اولادونه یې په ښوونه او روزنه سنبال کړي، چې سنبال یې کړل وروسته د موافقانه ژوند چې تیر کا په خپله مور و پلار آرامه ژوند تیروی شي د پرته له ستونزو د رواني ستونزو نه.
استاد، په رواني لحاظ شاید یوازې د وجود عمر هم د بحث وړ نه وي، د عقل عمر هم شاید د بحث وړ.
ما دلته ټکی په شکل د علمي بیان کا چې آل دیولپمنت یا همه جانبه وده، انکشاف همه جانبه، نه تنها چې جسمی عمر په نظر کې نیول کیږي، ذهنی وضعیت په نظر کې نیول کیږي، رواني وضعیت په نظر کې نیول کیږي، عقلانی وضعیت په نظر کې نیول کیږي، هیجانی وضعیت په نظر کې نیول کیږي، رواني ارخ په نظر کې، چې رواني د چتر د رواني لاندې عقلانی دی، ذهنی دی او همداسې فکری دی. پس وخت چې فکر سم پوخ نه وي ډېر ستونزې به ترولي. پس ټول موضوعات موږ دلته جمله بندی یا خلاصه کړل چې ستونزې به ترولي.